السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د ماځګر 3 بجی شوي. زه اکرام الله اکرام ما او دا یو ساته پښتو خبرونه تر 5 بجو دوام کوي. د خبرونه دوه منی مید انصاف پلټه کې او د ورکو شوي وزیزانو خبرونه ته ځنګړي شوي. لته سیمانه چې د دې خبرونه تر پای را سره یاستي ل او عبد الله عبد نه هم مننه چې د دې خبرونه د تخنیک چارې مختوري خبرونه د افغانستان سیمي او نړۍ په خبرونو پیلو چې سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر او اجرائیه رئیس په کابل کې نننۍ ځانوژن کې حمله وغندله. اجرائیه رئیس وایي د رای ورکوونکو د نوم لیکنې په بهیر کې د رسنیو رول مهم دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ټیمي پروګرام د بیا پیلولو خبرداری ورکړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې نننۍ ځانوژن کې حمله وغندله. د روغتیا وزارت ویان وحید مجرو ازادي راډیو ته ویلي چې د وژل شوو کسانو شمیر تر 150 اوښتی دی.
د روغتیا وزارت د امارو پر اساس د اسفانه یو تیرشتن زموږ وطنوال خپل ژوند یې د لاسه ورکړی او 15 نور ټپیان دي.
چاودنه د کابل د شپږمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د تذکرو د ویش یوه مرکز ته څیرمه سوې ده. افراطي ډلې داعش په خپل ویبسایټ اعماق کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي ټاکنې به شفافې وي. د دې کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سید نن په کابل کې د دغو انتخاباتو د مهال ویش د اعلان پر مهال خبري اعلان ته وویل.
درغلی تقلب دبا اجازه نه ورکو. پاکو رنو او شفاف انتخاباتو لپاره به نستړی کیدونکو مبارزه او هلې ځلې کوو. هیڅ چاته د مداخله حق نه ورکو. خپل استقلالیت باندې ټینګار کوو.
په پام کې ده د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې د تلیا میزان پر 28 موسی. بل خو د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د رای ورکوونکو د نوم لیکنې په بهیر کې د رسنیو رول مهم دی. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې د رسنیو ملي کانفرنس ته په وینا کې ویل چې رسنۍ باید خلکو ته د انتخاباتو د اهمیت په اړه معلومات ورکړي. د اما پوهاوی او د انتخاباتو د ارزښت په اړه خلکو ته د معلوماتو رسولو په برخه کې د رسنیو رول ډیر مهم دی. ښاغلی عبدالله وایي د انتخاباتو په اړه عامه پوهاوی کم دی او پکار ده چې په دې برخه کې رسنۍ خپل فعالیتونه زیات کړي. د افغانستان برېښنا شرکت د بامیان او مرکزي ولایتونو ترمنځ د برېښنا رسولو او ویش درې موافقې لاسلیک کړې. د دغه شرکت ویان وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته ویل دغه قراردادونه په اړه کې د برېښنا شرکت د اجرایه مشر امان الله غالب او دریو کمپنیو ترمنځ لاسلیک شول.
یو پروژه د برق رسنی د ترانسمیشن لاین د دوشي څخه تر بامیان پورې دی. دویم پروژه شبکې توزیع ده چې د دفتر لپاره د 1000 کورو لپاره او په راتلونکي کې دا احتمال ده تخنیکي 3000 کورو پورې. یو د سبسټیشن د جوړښت قرارداد عملا لاسلیک شو.
شغلی توحیدی وایي په ټوله کې پر دغو پروژو څه کم 80 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي چې د آسیا پرمختیايي بانک له بلا عوضه مرستو ورکول کیږي. ویل سوي چې دغه پروژې به په راتلونکو 2 کلونو کې بشپړې سي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي قانون پر عملي کېدو ټینګار وکړ. د دغه وزارت د پالیسي معینې سپوږمۍ وردګ نن په کابل کې وزارتونو ته د دغه قانون د معرفي لپاره رابلل سوي کانفرنس ته وویل.
دا قانون توشیح شوی د رئیس جمهور دخوا او د تطبیق لارې چارې شروع دي. انشاءالله مو غواړو چې دا دوستانه محیط شي او یو مسؤل او د امن ډک محیط دوی ته مو برابر.
تر دې مخکې د ولسي جرګې استازو هم د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي قانون پر تطبیق ټینګار کړی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل که د امریکا متحده ایالاتونه له ایران سره له اټومي موافقې ووځي نو تهران به د پخوا په نسبت په زیات سرعت سره خپل اټومي پروګرام بیا پیل کړي. جواد ظریف چې د سولې په اړه د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی وویل چې که د امریکا متحده ایالات دا موافقه فسخ کړي نو ایران به هم ورڅخه ووځي. ظریف ویل د ایران لپاره مهمه ده چې د دې موافقې امتیازونه ترلاسه کړي. د ایران په قضایه قوی پورې تړلی خبری آژانس میزان آنلاین راپور ورکړی چې پولیسو د تهران پخوانی څارنوال نیولی دی. دای د یو نیول سوي بندي د وژنې په تور له 2 کلن بند سره مخامخ دی. دغه زندانی په 2009 میلادي کال کې د حکومت ضد پراخو اعتراضونو پر مهال نیول سوی و. میزان آنلاین نن د خبرو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې سعید مرتضوي د دغه هیواد په شمال کې نیول سوی دی. د تهران پخوانی څارنوال مرتضوي د یو زندانی د وژنې په قضیه کې د دخالت په تور د 2019 میلادي کال په نومبر برمیاش کی په 2 کلن بند محکوم سو. روسی چارواکی وی د شمالي قفقاز په ناکراره جمهوریت داغستان کې نه افراطی وسلول د پولیسو لخوا وژل سیوی دی. ادعا سوی چې دغو کسانو غوښتل په میمیاش کې د عمومي رخصتیو پر مهال تروریستي عمل پلان کړي. د روسیې تروریزم ضد کمیټې پرون په خپل ویبسایټ کې خبر ورکړی. دوی ته معلومات رسیدلي چې دغو وسلولو چې غوښتل یې را روانه میاشت کومه حمله وکړي د داغستان په دربند سیمه کې پټ سوي وه او د ارمنستان د اعتراضونو مشر نیکول پاشینیان په پلازمینه یریوان کې نیول سوی او د پولیسو مرکز ته لیږدول سوی دی. دی له صدر اعظم سرج سرکیسیان سره تر ناکامو خبرو لنډه شیبه وروسته ونیول سو. تبدل کېده چې په ارمنستان کې د لسمې پر لپسې ورځې لپاره په دغه هیواد کې د سرکیسیان لخوا پر قدرت د منګلو شخولو په اعتراض مظاهرې روانې دي. دوی شعارونه ورکول. سرج سرکیسیان چې لس کاله د ارمنستان ولسمشر وو د جمهوري ریاست دوره یې څه باندې دوی اونۍ مخکې پای ته ورسېده او تازه یې د صدر اعظم په توګه خپله دنده پیل کړه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کا غواړي دا او نور اتاو د مسایل زموږ پر ویبسایټ هم تعقیب کړئ. پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ او آر جی. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د کابل په لویدیس کې د شوې انتحاري حملې لامل د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی.
دوست لپاره یو ډیر شهیدان دي او اووه پنځوس ټپیان.
وحید مجرو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاندو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو بشپړ مهال ویش اعلان کړ.
نیای سازی لست مراکز رای دهی از نظر امنیتی است که دوی سرطان اعلان میشه و دوره مبارزه انتخاباتی ولسی جرگه است. طبق قانون از 6 میزان آغاز میشه تا 25 میزان.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس عبدالبدی سیادو نن د پاکستان د لاهور په موچی گیټ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په جلسه ځای ناولي اوبر را پریښودل شوي. خو د غورزنګ مشران وایي چې جلسه به خامخا وکړي. په دې اړه د غورزنګ له وغړي سره مرکه لرو. او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې ایران خبرداری ورکړی چې که متحده ایالات له تهران سره د 2015 کال اټومي موافقې ووځي نو خپل اټومي فعالیتونه به تر پخوا زیات کړي. نور مطالب هم لرو را سره پاتې شي. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل د کابل ښار د شپږمی امنیتی حوزې اړوند د قلعه ناظر په سیمه کې د تذکیرو د ویش په یو مرکز نن سهار نږدې لس بجې یو انتحاري حمله شوې چې د امنیتی چارواکو او د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا لږ تر لږه یو دېرش کسان پکې وژل شوي او شاوخوا اووه پنځوس نور ټپیان شوي دي. که څه هم مخکې دا شمېرې ټیټی وي خو په دې شمېرو کې شیبه شیبه تغییر راځي. دا موضوع رحمت افغان تعقیب کړی هم دا اوس را سره په سټډیو کې دی. افغان صاحب تازه جزئیات په دې اړه څه
بلې لکه تاسو یادونه وکړله سات په سات باندې د نننۍ انتحاري حملې د تلفات زیاتیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجروح شیبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې هغه ارقام او معلومات چې دوی ته د کابل د بېلابېلو روغتونونو څخه ترلاسه سوي دي په دغه پیښه کې یو دېرش کسان وژل سوي دي او شاوخوا اووه پنځوس کسان نور ټپیان دي. مجروح دا هم وویل چې ممکن دغه تلفات او ارقام نورم لوړ شي ځکه چې د کابل د ټولو روغتونونو څخه دوی ته وروستي راپورونه نه دي رسیدلي او کله چې راورسل په دې اړه به موږ تاسو سره شریکو. د کابل امنیتي چارواکي وایي پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو پلی انتحاري کوونکي د کابل د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د قلعه ناظر په سیمه کې د اسف مایل ښوونځي کې د تذکیرو د ویش په مرکز باندې انتحاري حمله وکړه او یا تلفات یې رامنځته کړل.
د پیښې مسؤلیت چا منل؟
تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی او له دې نه وړاندې د کابل په غرب کې دې ته ورته حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی و خو تر اوسه پورې په رسمي توګه د دغې حملې مسؤلیت چا تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی.
د انتخاباتو د نوملیکنې په مرکزونو فکر کوم له دې نه وړاندې حملې شوې دي که لږ اورېدونکو ته ووایي چې په کومو کومو سیمو کې ستاسو د معلوماتو په اساس باندې د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې هم ورته حملې شوې وي که څنګه؟
دغه حمله په کابل کې لومړی وه خو په ولایتونو کې حمله سوی دی. په ننګرهار کې تیر ورځ ملوث ولسپاغه کې دوه کسه پولیس وژل سوی دي. همدارنګه په غور کې په انتخاباتي د نوم لیکنې په مرکز باندې وسلوالو حمله وکړه چې له ځان سره دوه پولیس او دوه کارکوونکي ول. خو بیا د سپینګر په منځګړیتوب په وساطت باندې هغوی بت راخلاص ول. او ولمه ورځ په بادغیس کې د نوم لیکنې په یو مرکز باندې په راکټي حمله کې یو پولیس وژل سوی و.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو وام اوریدل چې د کابل د نن ورځې په انتحاري حمله کې د وژل شوي او ټپیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. لکه څنګه چې تاسو مخکې واوریدل چې د دې حملې مسؤلیت تر دې دمه چا په غاړه نه دی اخیستی. خو وسلوالو طالبانو ویلي دي چې په ټوله کې د انتخاباتو دغه پروسه به دوی له ګډوډۍ سره مخامخ کړي. اوس هم د انتخاباتو په مسله کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړو نن هغه مهالویش اعلان کو چې لمخبي د ولسی جرګې او د ولسوالۍ او شوراګانو ته کاندیدان ځان نوموي. دوی نن په یو غونډه کې وویل چې ډیر ژر به دا کار پیل شي. نور حالي د حدیث پردیس په راپور کې ورو
د نامنیو په دوام او په ځنګړي ډول په کابل کې د تذکیرو د ویش مرکز ته چیرمه تر خونړۍ حمله وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سید د یکشمې په ورځ یوې غونډې ته وویل چې کمیسون به د اعلان شوي مهال ویش له مخې د اعلان شوي تقویم له مخې د ولسی جرګې لومړني نتایج به د عقرب د میاشتې په 19مه او د ولسوالیو شوراګانو نتایج به د قوس د میاشتې په 13مه نیټه اعلان شي. خو د ولسی جرګې وروستۍ نتیجه به د قوس د میاشتې په 19مه او د ولسوالیو شوراګانو بعد د دلوي د میاشتې په 4مه نیټه اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سید وایي هیڅ چاته به په انتخاباتو کې د مداخلې اجازه ورنکړي.
د خپل لوري ژمنه کوي چې هیڅ قسم درغلی تقلب ته به اجازه نه ورکړو. پاکو رڼو او شفافو انتخاباتو لپاره به نه ستړي کېدونکې مبارزه او هلې ځلې کوو او د هر هغه تقلب او درغلی مخه به نیسو چې د هر لوري لخوا ترسره کیږي. هیڅ چاته د مداخلې حق نه ورکوو. په خپل استقلالیت باندې ټینګار کوو او د ټولو لورو څخه مخواهش دا ده چې په کمیسیون په چارو کې مداخله ونه کړي او د هیڅ نوع اعمال نفوذ او فشار کوشش ونه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې د ولایتونو په مرکزونو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پروسه پیل کړې او د کمیسیون د معلوماتو له مخې تر دې دمه 230,000 کسانو نوم لیکنه کړې. د دغه اعلان شوي مهال ویش له مخې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه د جوزا د میاشتې له 15 نیټې پیلېږي چې د همدغه میاشتې تر 22 نیټې به دوام وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له دې وروسته د جوزا په شپږمه د کاندیدانو په اړه د معلوماتو راټولولو پروسه پیلېږي چې د سرطان تر شپږمې نیټې دوام کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د خبرونو مسؤل نعیم اصغری ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتو کې د خلکو کمه ونډه به د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس د یکشنبې په ورځ هیله وښوده چې په راتلونکو څو ورځو کې به د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر چټک شي. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي حفیظ الله شمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو شمیر کم وي کمیسیون به یې په اړه پریکړه وکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو وام اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو بشپړ مهال ویش اعلان کړی دی. خو په افغانستان کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې کامیاب بهیر د حکومتي چارواکو اندېښنو نه بلکې د دوی عملی اقداماتو ته اړتیا لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا مسؤلینو د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر ډیر پست دی او حکومت د دغه بهیر پر وړاندې د ستونزو ختمولو لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی او اجرایي رئیس هم د رای ورکوونکو د نوم لیکنې په روان پست بهیر اندېښنه ښودلې او د لا اقداماتو ای ویلې دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د رای ورکونکو د نوملیکنې پڅ بهیر کلې وي خو د حکومتي چارواکو اندېښنې راپارولې. بلخوا په انتخاباتو د څار د یو شمېر بنسټونو له انتقادونو سره هم مخ دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي دا ستونزه د اندېښنو په څرګندولو نه هوارېږي، بلکې د حل لپاره یې جدي او عملي اقداماتو ته اړتیا ده. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نوملیکنې د بهیر لپاره باید خلکو ته انګېزه او عامه پوهاوی ورکړل شي.
ما از درسای مختلف ریاست جمهوری ریاست اجرایه
دی وی مونږ د بیلابل ادرسونو لکه د جمهوری ریاست اجرایه ریاست او د حکومت د نورو برخو نه تر ډیره داندښنو پاړه ورو. خو افغان حکومت په ځانګړي ډول ولسمشر مانه او اجرایه ریاست باید د خلکو د ګډون نو دوی ته دانګیزه ورکول لپاره ټولې هڅې تر سره کړي، نه دا چې لکه د اپوزیشن په څیر د حکومت د نه حرکت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د شنبې په ورځ د وزیرانو شورا په فوق العاده غونډه کې د رایه ورکړه کونکو د نوملیکنې د پس بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ویلي دي چې که دا بهیر بریالی نشي په افغانستان کې به سیاسي کړکېچ رامنځته شي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د تېرې اونۍ په پای کې له دیني عالمانو او د مدني ټولنو له بنسټونو وغوښتل چې خلک د نوملیکنې په بهیر کې د ګډون لپاره وهڅوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د یوې اونۍ رئیس چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل شوی له 1,000 نه ډیرو کسانو نوملیکنه کړی ده. بلخوا د اجرایه ریاست د وین مرسیال امید میسم وایي د رای ورکوونکو د نوملیکنې پس بهیر حکومتي مشران ډیر اندېښمن کړي دي، خو دی وایي چې حکومت یې د چټکتیا په هدف جدي اقدامات په پام کې لري.
فقط بیان نگرانی نیست، روز گذشته ما شاهد نشست
دی وی ایواز اندخنی نه سرګندګی، بلکې 13 ورځ مونږ د وزیرانو شورا د فوق العاده غونډې شاهدان وو. په ټوله کې د حکومت په کچه یو عمومي بسیج شته او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنران هم جدي هڅې کوي. د دغه بهیر لپاره سره مونږ درک کړ چې خلکو ته لازمه عامه پوهاوی نه دی ورکړل شوی او تمه ده چې په دې برخه کې هڅې دا بهیر مثبتو نتیجو ته ورسوي. لدې سره مدني فعال همیرا ثاقب وایي د انتخاباتو په بهیر د خلکو بی باوري او د رای ورکوونکو د نوملیکنې له بهیر نه د خلکو بې خبري د یاد بهیر پر وړاندې جدي ستونزې دي. نوموړي وایي چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د خلکو د هڅونې لپاره له هرو ممکنو لارو استفاده وکړي او پرې نږدي چې دا ملي پروسه له ناکامۍ سره مخ شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د متحده عربی اماراتو چارواکو په کابل کې د شیخ خلیفہ بن زاید یعنی د اماراتو خارګوټي استوګنیزه پروژه پرانیسته. محمد اشرف غنی نن دغه خارګوټي د پرانیستو په مراسمو کې وویل د استوګنې لپاره د کورونو جوړول د ملي وحدت د حکومت له اساسي هدفونو څخه دي. په همدې حال کې د ابوظبي د پراختیایي صندوق رئیس وایي حکومت ژمن دی چې له افغانستان سره په بیلابیلو پراختیایي برخو کې مرستې وکړي. نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
افغان ولسمشر د کابل په قصبې سیمه کې د اماراتو په مرسته د جوړ شوي شیخ خلیفہ بن زاید ال نهیان خارګوټي ته پروژې په پرانیستونډه کې وویل د اماراتو مثبته تجربه به همیش د بدلون لپاره یو ښه مثال وي. محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ په دغه پرانیسته غونډه کې وویل چې د افغانستان او متحد عربي اماراتو اړیکې او همکاري د پراختیا په حال کې دي.
ایجاد مسکن یکی از اهداف
هغه وایي د کورونو جوړول د ملي وحدت حکومت له اساسي هدفونو څخه دي. تیرونی زموږ ترمنځ ښه بحثونه سوي چې څنګه همکاري پراخه کړو. هیله من یم چې زموږ همکاري به ورځ تر بلې ژوره او پراخیږي. د افغانستان د کار او کور جوړونې وزارت د معلوماتو له مخې د شیخ خلیفہ د استوګنیزو کورونو پروژه 3,300 اپارتمانونه لري چې په 1492 کال کې د پخواني ولسمشر حمید کرزی په حضور کې او د ابوظبي د پراختیایي صندوق د مشر لخوا یې د بنسټ ډبره کېښودل سوې ده. د دغې پروژې کارونه شاوخوا 15 کاله وړاندې پیل سوي، خو د بېلابېلو لاملونو له وجې کارونه شاته ولوېدل. د افغانستان د ښار او کور جوړونې وزیر سید منصور سادات نادری په جوړ شوي مراسمو کې وویل اوس د دغه پروژې ټول ستونزې د افغان حکومت او اماراتو چارواکو له لورې هوارې سوي او اپارتمانونه به مستحقو کورنیو ته ورکړل شي.
قرار بود این پروژه در سال 1393
هغه وای تاکل سوي و چې دا پروژه په 1493 کال کې بشپړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي، خو د بلابیلو دلایلو له امله له هغې جملې د کمپنۍ حقوقي ستونزې او یو لړ اساسي اړتیاوې په پام کې نه نیول کول او یو لړ اسانتیاوې له پامه غورځول د دې باعث شو چې دغه پروژه په خپل وخت بشپړه نسي. ښاغلی نادری زیاتوي دغه اپارتمانونه به د دولتي کارکوونکو په ګډون یو شمیر بېوزله کابل ښاریانو او نورو اړمنو خلکو ته ورکړل سي. د ابوظبي د پراختیایي صندوق رئیس وای حکومت یې ژمن دی چې له افغانستان سره په بېلابېلو پراختیایي برخو کې نورې مرستې هم وکړي. دغه ښارګوټي داسې محل پرانستل کیږي چې په افغانستان کې له 2001 میلادي کال راهیسې په مرکز ولایتونو کې د استوګنې په سلګونه ښارګوټي جوړ سوي. خو د ښار او کور جوړونې وزارت وایي د دې ښارګوټو 70% معیاري نه دي. د افغانستان د ښار او کور جوړونې وزیر وایي د ښارګوټي په معیاري ډول جوړ سوی او د عصري ښارګوټي ټول امکانات په پام کې ورکې نیول سوي دي.
و موریدل چې په کابل کې ولسمشر اشرف غنی او د متحده عربی اماراتو چارواکو د استوګنې د یو خارګوټی پروژه پرانیستې ده. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو او ماشومانو د زورونې د منع قانون په عملي کېدو ټینګار کوي. دغه سرګندونې د دغه وزارت د پالیسۍ مرستیال سپوږمۍ وردګ نن اړوندو وزارتونو ته د یاد قانون د معرفي کېدو په تړاو جوړ شوي کانفرنس ته وکړي. د ښځو او ماشومانو د زورونې د منع قانون په دې وروستیو کې د ولسمشر لخوا هم توشیح شوی دی. یو شمیر افغان میرمنې د دغه قانون له توشیح کېدو هرکلی کوي. تفصیل د ناجی صاپۍ په رپورټ کې اوري.
د ښځو او ماشومانو د زورونې د منع قانون داسې مهال توشیح کیږي چې د یو شمیر راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د ښځو زورونه ورځ تر بلې مخ په پراخېدو ده. د ښځو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیالې سپوږمۍ وردګ د یکشنبې په ورځ اړوندو وزارتونو ته د دغه قانون د معرفي کولو کانفرنس ته وویل چې دوی باید د دغه قانون د عملي کېدو لپاره جدي هلې ځلې وکړي.
دا قانون توشیح شوی د رئیس جمهور دخوا او د تطبیق لارې چارې شروع ده. انشاءالله مو غواړو چې دا دوستانه محیط شي او یو مسؤل او د امن ډک محیط دوی ته مو برابر.
د ښځو او ماشومانو د زورونې د منع قانون درې فصله او 9 مادې لري چې د عامه پوهاوي، انضباطي تدابیرو، تعلیمي لارښوونو، جزایي مسایلو او داسې نورې برخې پکې شامل دي. بلخوا د افغانستان د عدلیې وزارت د جزایي قوانینو د ډپارټمنټ رئیس فرید احمد فخر عطایب په دې اړه جوړ شوی کانفرنس ته ویل څوک چې د ښځو د زورونې په جرم محکوم شي د 10,000 افغانیو نقدي جریمې ترڅنګ 3 میاشتې بند به هم تیروي. په افغانستان کې ډېر ځله د ښځو او ماشومانو په ځانګړي ډول د ښځو د زورونې په اړه راپورونه خپره شوي دي چې د یو شمېر ښځینه حقوقي فعالینو په باور د پراختیا عمده لامل د هغو کسانو نه مجازات کول دي چې په داشان قضیو کې ښکیل ګڼل کیږي. خو افغان حکومت تل دا ویلي چې د ښځو زورونه دوی ته د منلو نه ده او په وړاندې د تاوتریخوالي او تعصب له منځه وړلو ته ژمن دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې هم د دغه قانون له توشیح کېدو هرکلی کوي خو وایي دغه قانون باید عملي شي. د دغه قانون له جوړېدو ډېره خوشحاله یم. د ښځو حقونو ته به درناوی وشي. ښځې به په ټولنه کې نه زورول کېږي. قانون باید یوازې د کاغذ پر مخ پاتې نه شي، عملي بڼه پیدا کړي. تر دې وړاندې د ولسي جرګې غړي هم د دغه قانون په عملي کېدو ټینګار کړی. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت چې د ښځو او ماشومانو د زورونې د منع د قانون یو له پلي کوونکو وزارتونو څخه دی وایي د قانون د پلي کولو لپاره په نږدې راتلونکي کې یوه کمیټه جوړیږي څو د قانون په بېلابېلو برخو کې عملي کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د لاهور په موچی گیټ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په جلسزای ناولي وبه راپریخودل شوې دي. تیر شپه د یو شمیر راپورونو په اساس تیر شپه د پاکستان حکومت د غورزنګ یو شمیر مشران هم نیولی او ټاکل شوی چې نن په دغه سیمه کې د پښتون ژغورنې جلسه دایره شي او دا جلسه دوام پیدا کړي. د دغه غورزنګ یو مشر بلال مندوخیل وایي که هر څومره خندونه ورته جوړ کړی شي دوی به دا جلسه خامخا کوي. که څه هم دا جلسه اوس تقریبا پیلیدونکې ده یا هم پیل شوې ده خو زموږ همکار بشیر ګواخ له ښاغلي مندوخیل سره دغه مرکه څو شیبې وړاندې کړې وه او په سر کې ترې پوښتنه کړې وه چې که سره له دې چې پاکستاني حکومت دوی ته اجازه هم نه ده ورکړې نو د دوی دغه جلسه قانوني ده؟
نه داسې آفیشلي خو مونږ ته هیڅ هم نه دي میلاو شوي. د دوی دخوا دغسې یو لټ واقع وي دا خو هیڅ هم نه دي میلاو شوي. سهار ملګري ورغلي وو د جلسې دپاره چې کوم انتظامات وو هغه به یې کول. نو دوی چې کوم دا د ګند د نالۍ اوبه دي دغه کوم ځای کې چې په مونږ جلسه کولو لپاره ځای کې را پرېښې وي، نو اوس ملګري لګیا دي هغه اوبه یې بندې دي او کومې اوبه چې هغه ځای ته راغلي دي هغه د صفایي لپاره لګیا دي.
تاسو به جلسه کوئ خامخا دغه ځای کې؟
جلسه به کوو، جلسه به کوو، جلسه به کوو.
نو دا اوس چې تاسو انسی نه ده درکړی، دې کې تاسو څنګه کوئ؟ ځکه دا خو بغیر قانوني نه دی دا کار تاسو کوئ.
نه موږ خو اپلیکیشن ورکو او د اپلیکیشن نه علاوه په خپله هم خبرې ورسره وکړي چې موږ دغه جلسه کوو د امن لپاره، د انساني حقوقو لپاره، د انصاف لپاره. زموږ دغه غورځنګ دی او مبارزه موږ کوو. نو بس د چي دی لټر را کړی جکټیو.
نو تاسو وایئ چې تاسو سره ډیسکریمینیشن کیږي، تاسو د سره کیږي؟
بالکل ډیسکریمینیشن دی، بالکل ډیسکریمینیشن دی. چې د کله نه د لاهور جلسه اعلان شوی ده، دلته چې کوم په لاهور کې مشت خلک دي، د په خاص توګه چې کوم دلته لوستون کې دي په کالجونو او پونتونونو کې، هغه چې دلته یا د پمپلیټ تقسیمه یا د خلکو سره غونډې کوي یا خلکو ته د دعوت ورکوي چې په زموږ په 2 تاریخ سره جلسه د تاسو راشي، هغو ټولو ته که څوک ټلیفونان کوي، دمکۍ ورکوي، دړکۍ ورکوي، او ډېر کسان داسې دي چې د پمپلیټ په ښار کې تقسیمول، هغه به ونیول، پمپلیټ به ترې نه واخیستل. بیا چې په کوم پرنټنګ پرېس باندې موږ آرډر ورکړی وو او د پمپلیټ به چاپول، هغه باندې چاپه وکړه تقریبا 10,000 که 15,000 چې کوم پمپلیټ وو هغه ترې نه واخیستل.
درنو دوستانو، تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري و موریدل چې د پښتون ژغورنی غورزنګ یا پی ټی ایم مشران ویلي چې له ستونزو سره سره د لاهور جلسه پر مخ وړي. له پاکستان اوس ورزو د ایران پر خوا ایران خبرداري ورکړي چې که متحده ایالات له تهران سره د 2015 کال اټومي موافقه ووزي، نو خپل اټومي فعالیتونه به تر پخوا لا زیات کړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تیر شپه په نیویارک کې دا خبرې اعلان کړي دي. نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل که متحد ایالات د ایران له اټومي موافقه وزي، نو امکان لري چې هیواد یې د پخوا په پرتله په زیات سرعت سره د غني شویو یورانیمو تولید بیا پیل کړي. جواد ظریف چې د سولې په اړه د ملګرو ملتونو په یوه غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی، وویل که د امریکا متحد ایالات دا موافقه فسخه کړي نو ایران به هم ترې ووزي. ظریف وویل د ایران لپاره مهمه ده چې د دې موافقې امتیازونه ترلاسه کړي، او که داسې ونه شي نو ایران به یې په یو اړخیز ډول عملي نه کړي. هغه خبرداری ورکړ چې ایران به امریکا ته هیڅ راز امتیاز ورنه کړي. ښاغلی ظریف وویل واشنگتن باید ویره ونه لري چې ایران به اټومي بم جوړ کړي، خو د پاین حل کې خبرداری ورکړ چې که دا موافقه چې له متحده ایالاتو پرته نورو لویو قدرتونو هم لاسلیک کړي فسخه شي، نو ایران به د یورانیمو د غني کولو فعالیت په خورا قوت سره بیا پیل کړي. جواد ظریف په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل متحد ایالات که غواړي په نړۍ کې خپل اعتبار او نوم خوندي وساتي، نو د ډیرو او نویو غوښتنو پر ځای باید له ایران سره په اټومي موافقه کې پاتې شي، او زیاته کړه چې د اروپایي هیوادونو مشران باید پر ولسمشر ترامپ فشار راوړي څو له دې موافقې ونه وځي. له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه پر متحدو ایالاتو سربیره د نړۍ 5 نورو پیاوړو قدرتونو برتانیا، چین، فرانسې، روسیې او جرمنی هم لاسلیک کړی ده. ولسمشر ډونالډ ترامپ دا موافقه نیمګړې بللې او اروپایي مشرانو ته یې د می د میاشتې تر 12 نیټې پورې مهلت ټاکلی چې که په دې موافقه کې اصلاحات رانولي نو متحد ایالات به ترې وباسي. په پام کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د دوشنبه په ورځ متحد ایالاتو ته د سفر پر مهال له ولسمشر ترامپ سره په کتنه کې د ایران د اټومي موافقې په اړه بحث وکړي. همدارز د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل به د جمعې په ورځ په واشنگتن کې له ښاغلي ترامپ سره د دې موضوع په اړه خبرې وکړي. اروپایي مشران هیله مندي چې ولسمشر ترامپ به په دې موافقه کې پاتې کېدو ته وهڅوي او په بدل کې به یې پر ایران فشار راوړي څو د توغندیو د ازمویلو د مخنیوي نړیواله موافقه ومني او په یمن، سوریه او لبنان کې له سیمهیزې سیالۍ لاس واخلي.
و موریدل چې ایران خبرداري ورکړی که متحده ایالات له تهران سره د 2015 کال له اټومي موافقه ووزي، نو خپل اټومي فعالیتونه به تر پخوا لا زیات کړي. اوس هم ټایمز مجلې د نړۍ د هغو 100 کسانو چې ډیر اغیزمن دي لیست خپور کړی دا چې په دې اغیزمنو کسانو کې په دې لیست کې څوک شامل دي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
ټایم مجلې د پنځم به پرز د نړۍ د سلو تر ټولو اغیز شیندونکو کسانو کالنۍ لیست خپور کړ. په دې لیست کې چې د دې مجلې په باور د نړۍ د کال تر ټولو اغیزمن انسانان دي، د لومړي ځل لپاره زیات شزي یعنی 15 تنه شامل دي. د غراس په دې لیست کې 15 تنه داسې نارینه او شزي شامل دي چې عمرونه یې تر 40 کلونو کم دي. ټایم مجله عموما هغه کسان د کال په غوره شخصیتونو کې راولي چې د پخوا په پرتله د بدلون غوښتون کوي. د دې مجلې مسؤل مدیر ادوارد فیلیسینټل په یوه لیکنه کې توضیح کړی چې ټایم په څه ډول د کال سلطنه اغیز شوندونکي کسان غوره کوي. د ویلي چې د کال د غوره سل شخصیتونو لپاره کوم ځانګړي اصول یا د عمر حد نشته. د 15 اغیز شوندونکو ښځو په منځ کې ترانه بورکی چې د زیم مؤسسه ده او د کینیا د بشري حقوقو فعاله نایس نایلن کې هم شامل دي.
وخت 4:13 شوي. دا نیم ساعته خبری مجله دلته پای ته رسیږي. سالی محمد سالی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې نننۍ ځانوژونکي حمله وغندله. د روغتیا وزارت وایي په دې حمله کې 10 کسان وژل سوي او 55 تنه نور ټپیان سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي ټاکنې به شفافې وي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سید نن په کابل کې د دغو انتخاباتو د محل ویش د اعلان پر مهال دا خبره وکړه. بلخو د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د رای ورکوونکو د نوملیکنې په بهیر کې د رسنیو رول مهم دی. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې د رسنیو ملي کانفرنس ته په وینا کې وویل چې رسنۍ باید خلکو ته د انتخاباتو د ارزښت په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان برېښنا شرکت د بامیان او مرکزی ولایتونو ترمنځ د برېښنا رسولو او ویش درې موافقې لاسلیک کړې. د ښځو چارو وزارت د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي قانون پر عملي کېدو ټینګار وکړ. د دې وزارت د پالیسی موینې سپوږمۍ وردګ نن په کابل کې وزارتونو ته دغه قانون د معرفي لپاره رابلل سوي کانفرنس ته دا څرګندونه وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که د امریکا متحده ایالاتونه له ایران سره له اټومي موافقې ووځي نو تهران به د پخوا په نسبت په زیات سرعت سره خپل اټومي پروګرام بیا پیل کړي. بلخوا د ایران په قضایه قوې پورې تړلي خبري آژانس میزان آنلاین راپور ورکړی چې پولیسو د تهران پخوانی څارنوال نیولی دی. د دې یو نیول سیو بندي د وژنې په تور له 2 کلن بند سره مخامخ دی. روسي چارواکي وایي د شمالي قفقاز په ناکراره جمهوریت داغستان کې 9 افراطي وسلول د پولیسو لخوا وژل سوي دي. دا سوي چې دغه کسانو غوښتل راتلونکي میاشت د عمومي رخصتیو پر مهال تروریستي اعمال پلان کړي. او د اربنستان د اعتراضونو مشر نیکول پاشینیان په پلازمینه یریوان کې نیول سوی او د پولیسو مرکز ته لیږدول سوی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تلس کلن افغان لوبغاړي قاسم حمیدی د پارا اولمپیک لامبو وهلو په سیالیو کې د طلا مډال وګاټه. د اولمپیک د ملي کمیټې د معلوماتو له مخې حمیدی د جمعې ورځې په دغو سیالیو کې د 100 مترو په فاصله کې د تیز لوبغاړي په حیث وپیژندل شو. دا سیالۍ چې په انډیانا پولیس کې ترسره کیږي پکې له 1100 هیوادونو نه 198 لوبغاړو ګډون کړی دی. د بریا اړوند په یو بل خبر کې اوري چې افغان فری فایټر سیر بهادر زاده په امریکا کې خپل برازیلي سیال لیوان جاګاس په ګوندو کړ. دغه 4 کلن افغان لوبغاړی تر دې مهاله 13 آزاد سیالۍ کړي چې په 4 کې بریا به خپلې کړي او توانېدلې چې 14 ځله خپل سیالان ناک اوټ کړي. بهادر زاده لومړنی افغان لوبغاړی دی چې د یو اف سی سازمان په لوبو کې لوبیږي. د الکوزي احمد شاه عبدالي فرست کلاس سیالیو په لړ کې نن 3 سیالۍ ترسره کیږي. دا سیالۍ له 3 ورځو وقفې وروسته نن په ننګرهار، کونړ او خوست لوبغاړو کې پیل شوې. د الکوزي احمد شاه عبدالي فرست کلاس سیالیو 25مه لوبه په ننګرهار کې د مس عینک او امو ترمنځ، شپږویشتمه لوبه بیا په کونړ کرکټ لوبغالی کې د کابل او بند امیر ترمنځ، او 28مه لوبه بیا په خوست کې د بوست او سپین غر لوبډلې ترمنځ پیل شوې. د کرکټ بورډ وی پاڼې د معلوماتو مخې تر اوسه ټولو لوبډلو 8 لوبې ترسره کړي او بند امیر لوبډله د ډیرو امتیازونو په درلودلو سره د جدول په سر کې ده. او د هندوستان د سوداګریزو کرکټ یا آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن د سن رایزرز حیدرآباد او چینی سپر کینګز او د راجستان رایلز او ممبئی انډین لوبډلو ترمنځ 2 سیالۍ ترسره کیږي. د کرکټ مشهور وی پانی کرکن پولی کلی چې نن دغه لیگ د غوره بالینګ لرونکي لوبډله چې اشاره یې سن رایزرز حیدرآباد ته د غوره بیټنګ لرونکي لوبډلې چینایي سپر کینګ سره مخ کیږي او د خورا جالب سیالۍ وړاندوینه یې کړې. دغه وی پانی په ځانګړې توګه افغان لوبغاړی راشد خان ارمان یاد کړی چې حیدرآباد لوبډله پرې د نن لوبې لپاره حساب کولی شي. د دغو لوبو د تېرې شپې په سیالیو کې بیا پنجاب کینګز لوبډلې د کلکتې او د بنګلور لوبډلې بیا د ډیلی لوبډلې ته ماتې ورکړه.
ورزشی خبرونه یوسف زدران وړاندې کړل. راتلونکي نیم سات د دوه اونیزو خبرونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي وزانو خبرونه ته ځانګړي شوي. له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
د انصاف په لټه کې
یوې چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندهار ولایت د سرحدي لیوا افسران او سرتیری وایي چې له 15 میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستې. دا ستونزه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د کندهار ولایت د سرحدي لیوا د منصوبینو او ورپسې به د دفاع د وزارت د چارواکو خبرې واورئ.
د انصاف پلټه کې
ورور ستا نوم څه ده او د کومه ځای دې ټلیفون کړی؟
کندهار د سرحدي قواو نه ټلیفون کړی. په بخښنې سره زمونږ نظامیانو دغه نوم دې دغه نه بس زه لږه بخښنه وغواړم.
پوه شوم. خو هغه ستونزه څه ده؟
مونږ مخکې مربوط د وزارت داخلي وو. تقریبا د شپږ میاشتې شوي دي مونږ مربوط د وزارت دفاع شوي وو. دا 15 میاشتې لیوا د سرحدي د کندهار ته چې 1200 کسان دي مونږ ته یې ماسک نه ده راکړی. وزارت دفاع ته م زنګونه وهل، قومندان د سرحدي ته م زنګونه وهل، هېچا زمونږ مشکل وانه اورېده تر نن ورځې پورې. خدای دې خیر درکړي چې دا زمونږ مشکل وزارت دفاع سره شریک کړي. دا زمونږ مشکل حل شي. دا 15 میاشتې مونږ ته یې ماسک نه ده راکړی. نه پوهېږي چې مونږ کې څه ګناه ده. وظیفه نه اجرا کوو. په خپلو وظیفو کې ایستو. نو دا څه علت وجه ده چې زمونږ ماسک نه اجرا کېږي؟
تاسې څو کسان استئ؟
مونږ تقریبا یوه لیوا ده د کندهار سرحدي، درېیمه لیوا ده. تقریبا چې هېڅ رانوسو داسې 1200 کسان راځو.
د ټولو لیوا ماش نه دی حواله شوی؟
د ټولو لیوا تقریبا د 1200 کسانو ماش نه دی حواله شوی. هیڅوک دا مسؤلیت نه مني. محترمه، مونږ شکایتونه وکړل، خپل هغه عمومي دغه قومندان ته هم ټلیفون وکړ. هیڅوک د مونږ دا مشکل مد نظر نه نیسي چې مونږ خاورې خورو، انسانانو فامیل لرو نه لرو. هیڅوک د مونږ مشکل ته رسیدګي نه کوي چې مونږ عام دغلته د حکومت کې برخه لرو، وظیفه ورته اجرا کوو او که نه.
دا مشکل تاسې خپل قومندان ته ویلی چې کوم یو درسره دی؟
زمونږ قومندان جنرال جمعګل احمد نومېږي. په سلهاوو کراتو زنانه ورته راغلي دي، هغه منصبداران حتی ژړاګانې ورته کړي. کله راته وایي چې په وزارت دفاع کې دا دیج ته رسېدلی، غولونکي خبرې چې خلکو ته کوي. مونږ ورته وایي چې مونږ خو منصبداران یو، وظیفه لرو. مونږ خو کوم بل عاید نه لرو چې دا خپل ماش کومې مرجې نه ترلاسه کړو. داسې کس نشته چې دا د مونږ د مشکل او واوري او احساس دي وکړي چې والا دغو خاورې خوري، دو فامیل چې خوري، دوی په خپله چې کوي. کو تاسې دغه د مونږ مشکل دودو ته ورسوئ چې لږ زره احساس پیدا کړي، دا زمونږ ماشونه حواله کړي.
ستاسو دا قطعه چېرته پرته ده اوس؟
کندهار میدان وایي کې زمونږ قطعه پرته ده.
تاسو سیمان سبان استه که سرتی؟
مونږ د سیمان سبان زه اختر ما دما زه تقریبا مونږ سره د تلی او نیم سل نور سیمان سبان هم دي.
څومره مشکل سره مخامخ کړی استه چې د تنخواګان هم ځنډې دي؟
محترمه، یو ځل بچیم کې تعلیم نه پاتې دي، کرایي کورونو کې اوسې غنور نور هغه د منصبداري عزت تم صدمه وارد شو. خلکو بیا پړلو کوم څه عزت درته چې 15 میاشتې کېږي مونږ ماسک نه دی اخیستی. آیا تاسو دا خبره منئ؟ آیا وزارت دفاع دومره احساس لري چې مونږ منصبداران دلته سرګردان او لالهاند او ګرځېږو؟ ولا که چاته ودرېږو، نه دکاندار قرض راکوي نه بله کوي، هغه خپله خرچه نه لرو، فامیل خو لا پرېږده.
سمره وخت کیږي چې ته د وظیفه اجرا کې
زما دا 15 کال سه چې ما په وزارت داخلي کې زو وزارت داخلي کې مو وزارت دفاع ته راوړختیو
د دینه مخ کې ستاسو معاش نورمال درکو
دي نو یو نورمال راټول تر وزارت داخلي کې مونږ هیڅ شکایت نه ضرورت وزارت داخلي مونږ نه سمس معاش راکو
ستاسو خبره لکومې ورځي چې دغه تشکیل د کورونې چارو وزارت نه دفاع وزارت پورې مربوط شوه دغه ستونزې سره مخ شوې استي
او تقریبا دغه 15 میاشتې مونږ وزارت دفاع ته راوړختیو باندې 15 میاشتې مونږ تماس نه دراخره
څنګه د عشای باتم څنګه ده
ولاتي عشای باتم چندان مزدار نه د وزارت داخلي تم ډیره عشای باته ډیره خاوه
رخصتي هم څنګه دی د پروګرام سرسم اجرا کیږي
او رخصتي خدای رخصتي کې څه مشکل نه سم کارتونه زمونږ پولیس دی د رشي دی پولیس غوندو هیڅ شی وزارت دفاع ته تروسه دسی دا کوم ته نه راکړي چې اکاټ راکړي یا بل راکړي به تروسه پورې مونږ خرڅ دی پولیس دی مونږ سره
دا د وزارت داخلي د سرحدي جزتمون خو وزارت دفاع ته چې راووخت څه فکر کوي چې ټول به هم د ستونزې سره مخ یو کنه یوازې تاسو لیواده
مونږ ما د ټول سرحدي لواګانو کې وظیفي کړې دي خدمت وکړي قرار دما د معلوماتو عموماً د مشکلاتو سره سر دي په دې مرکز کې تقریبا څلور میاشتې درې میاشتې ماشومونه نه ورکړي درې میاشتې وروسته ورکړل ډېر مشکلاتو سره سر په هر ځای کې
یونیفورم اوس هم د پولیسو دی
مونږ کارتون د پولیسو دی یونیفورم د پولیسو دی رودین د پولیسو دی هیڅ شی د رسمي غږ مکتوب یا شی د مونږ په مورد کې نه راغلی چې مونږ مثال د وزارت دفاع یونیفورم واغوندو هر څه د مونږ په موټرو باندې پولیسو سرحدي لیکلي دي په هر څه باندې دغه دي د پولیسو نښې دي نو داسې صحیح یونیفورم او څه زمونږ دغه ته نه دی اوښتي وزارت دفاع ته
ستا مشکل به ورسو خدای دې وکړي دا مشکل حل شي
د
انصاف پلټکه
د غستون زمو د دفاع وزارت لوایاند خاغلی جنرال محمد رادمنش سره شریک کړه جناب جنرال رادمنش د کندهار ولایت د سرحدي لیوا منسوبین وای کابو 15 میاشتې کیږي چې د دوی تنخواګانې پاتې دي غواړم د ستونزه له تاسو سره شریک کړم
بازان برتملان او افسران او تزدیری ورکوم چې د ملي اردو رهبری د دوی په خدمت کې دی او د دغه خدمت په لار کې مونږ یاشه البسه معاش او ټول هغه شیان چې د یو سرباز یا د یو افسر د پاره ضرور ده مونږ ورته رسو او په دې عقیده کې یو سه سرباز قوی انرژي او کالوري ولري او باید ولري کولای شي سه د دهشتګرو په مقابل کې خپل ظرفیت په ښه توګه استعمال کړي او خوشبختانه د ملي دفاع وزارت رهبری او استر درستیز همیشه کوشش یې دا دی چې خپل سربازانو ته د ټولو هغه شیان چې دوی ته ضرورت ده د هر لارې نه سه امکانات ولري ورسوي چې دوی خپل اولاد خپل فامیل ته خدمت وکړي او وکولای شي سه پدیر خاطر جمی باندې د خپل وطن په خدمت کې
جناب رادمنش دا چې د دوی تنخواګانې سو میاشتې کیږي چې ځنډیدلې د دې دلیل څه ده
دا خو تقریبا دوی میاشتې کیږي چې دوی د وزارت دفاع په هرخ کې د تشکیل او ټول لنګانه ارتباط موندلې او مونږ وکولای شو چې اوس په ټول لواګانې کې معاشونه او ټول هغه ضرورت چې دوی لري ورسو اما اوس په دغه دریم لوا کې سیدا افسران مشکلات وخوده تاسو ته باید په ډیر مینان باندې ووایم چې د ملي دفاع وزارت په دې کې ډیر ټینګار کوي او مصمم دي او اجراءات کې سیدوی ته د دوی معاش په وخت زمان ورسیږي ممکن ده چې دوی د لارې د په هغه ځایونو کې ځای په ځای سي دوی بانک ته یا خپل قرارګاه ته لاسرسی نه لري اما زه بیا هم تاسو ته په ډیر اطمینان باندې وایم چې باید دوی ته د لوا د قرارګاه نه معاش ورسول سي چې دوی وکولای شي چې د خپل وطن د خپل ټول هغه مسائل سی په جغرافیا د افغانستان پوری مسؤلیت لري او اجرا کوي دوی ته باید د دوی امتیازات د دوی معاش د دوی عیشه په ښه توګه ورسول سي او دا د ملي دفاع وزارت تسلیم دی
رادمنش صاحب که بیا هم په دې برخه کې ستونزه احساس یو دغه تنخواګانې وزنډیږي آیا پیګیری به وشي
د مونږ ملي دفاع وزارت مالی چارې هر ورځ د حق سربازانو یا د حق افسرانو په مورد خپل اجرات راپور ورکوي سي پدیر لیر ورونو کې خپل وظایف اجرا کوي. اما اوس د تاسو ته وایم چې د دې مسؤلین یا د دې هغه کسان چې په اطرافو کې وظیفه اجرا کوي حتما اجراات سوي وي او که نه سبا خپل ازاد د دوی د مشکلاتو په مورد کې خپل وزیر دفاع سره خبرې کوم چې د دوی حقوق ولې تر اوسه نه دي رسیدلی. په ځای د دې چې مونږ همیشه د دوی په خدمت کې اوسیږو اما اوس دغه سه مسائل اورو چې دوی ته معاش نه دي رسیدلی. اما زه فکر کوم چې حتما مشکلات په لوا کې به یا په هغه ځایونو کې چې دوی د بانکونه لیرې دی اما بیا هم کوشش کوو چې د دوی مشکلات د بانکي له طرف نه حل شي او دوی ته د دوی معاش ورسیږي.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وامه اوریدل شي د کندهار د سرحدي لیوا منسوبین وای 15 میاشتې کیږي چې تنخواګانې نه دی اخیستې او د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش وویل دغه موضوع به په جدي توګه وسیړیو د دفاع له وزیر سره به شریک کړي چې ستونزه ډیر ژر حل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ د حل لپاره قانوني لارې موجوده وسی لا ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورک دوستانو او عزیزانو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه نیکه هلی ومني. نن بیا هم د یو شمیر هغو دوستانو پیغامونه لرو چې په خپل سیمو کې د ځینو نورو کسانو په اړه معلومات راکوي چې خپل کورنۍ څخه لرې دي او ځینې ورک دي. نو که تاسو په خپل کوم ورک عزیز پسې ګرځئ نو کاغذ او قلم راواخلئ او د هغو کسانو د ټلیفون شمیرې درسره ولیکئ چې د نورو ورکو دوستانو په اړه معلومات راکوي. مخکې تر دې چې پیغامونه ته ورسم غواړم دا ووایم زموږ یو شمیر دوستان په پرله پسې ډول غوښتنې کوي چې موږ په تېرو خپرونو کې د خپلو ورکو دوستانو نشانې ته ورته اوریدلی دي او د ټلیفون شمیرې مو نه دي لیکلي. نو یو ځل بیا هغه پیغام باید خپور سي. ستاسو خبره سمه ده خو که موږ هر پیغام څو ځلې خپور کړو نو ټول پیغامونه چې د اونۍ په اوږدو کې را رسېږي هغه نسو خپرولی. د خپرونې وخت دومره نه دی چې هم تکرار پیغامونه خپره سي او هم نوي راغلي پیغامونه، او هر دوست هم دا تمه لري چې پیغام یې باید حتما خپور سي. نو تاسو لطفا خپرونه په غور واورئ او مخکې تر مخکې قلم او کاغذ آماده کړئ چې وکولای سي د ټلیفون شمیرې او نورې نشانې ترسره ولیکئ یا داشت کړئ. ازادي راډیو تر خپله وسه هڅه کوي چې د دې پروګرام له لارې له ټولو هغو کسانو سره چې موږ ته پیغام لیږو د خبرېدو تمه یې کوي همکاري وکړي، او د دې پروګرام هدف هم دا دی. نو تاسو ډیر په تمه نه پرېږدم، ورځو د یو دوست ټلیفوني پیغام ته چې له هلمند ولایت څخه یې زنګ وهلی او د یو ورک په اړه معلومات راکوي. له ده به یې واورو.
زه اغاجان د هلمند ولایت د بولان د اډې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. نو غواړم چې زموږ په دغه اډه کې یو تور سین سړی تور سترګې دي سرې سرې لوسکې پکښې کې دي. دی وایي نوم یې محمد الله دی، د ماسم اکا زه یم، د لوګر د ولایت یم، خو ښه پر حال هم نه دی، بیا یې خبرې ښه نه کوي بیا یې نه کوي. نو زموږ په اډه کې دوی که دوستانو سره نادره کې کولی شي بیا په دغه شماره ما ته زنګ ووي. دی وایي چې محمد لانیزم تور سرگی دی دا چغنم رنگ تور سړی دی باریک دغه زما نمبر دی کړ دوستانو سره درا کی ماته دی په دغه شماره زنګ وی شه پراویا بیچ پته شپته درسو درڅر د بولان په اړه چې دغه زما راځه نمبر دی سلام
ازادي راډیو ته سلام کاوه په باندې سلام دغه جان ولایت خورکی بنگ والے خاون دیا یو نفر لما سر دی جبل جان تھا روحی تکلیف ہم لری نو اس پیغام کتا سے پھر سے ملتا میں سر کیا برے سلو میں کلما کا پیغام ما اور دل ہے ما پیغام ما پر ہے کہ وہ بیا ما سے نہیں ہوا لے نو تا تیرا پیغام کر دیتا میں شر کیا دیا دیا میرا معنی بن گئی وقت و سلام
روڈن تاس یو بدرے میں درے میں چمک کی خبر فور کرے وہ مسلم پناما اسلام میں ہم جان بڑی کوٹ ولا سوالی اس دن کے وہ خبر ہے کہ زیادہ طبیعت ہے وہ تو راج باجی کل تک خبر ہے کہ طبیعت نشر گئی
السلام علیکم محمد سردار ہم دا خوص اصلی ہم دی لوگر دی خوص ولایت مسلم جماعت کے دلتا یو کس دی باوا پنوں دا سلام
السلام علیکم زید المند دناویہ دولسوالی دائناک دسیمی اسیدنکے ممتایر نمیر جمعہ ممتایر نمیر زمان اروار دادریہ کالے کیجی چی نادرہ کدی زیر جان نمیر جی نمور دائش خبر سوی چی دادریہ چی کیجی چی دپا ازادی ردوی کی خبری کردی کچی ری چا تا پتا لگیجی یا خبر دازمان خبری دی یاوری نمور تا دی پا دغش مارو جانگوی سپر و سپر و و سلور دوا اتا نا شفار دا دا تایر لمبار دی زی او روار او دا بلا شمارا دا بیاج پا دا شمارا بیاج رنگ چرتوی سپر و سپر دوا سلور دری سپر پنزا نا سپر نموش دا ایس خبر سوی شد پا زادی را دوی که خبری کردی دی خدای په امان السلام علیکم
مننه ګرانه دوست هیله د چې تاسو ورور پیدا سي ترې ویلندې وقفه ورسه هغه پیغامونه ورچی تاسو خپل اورک پکښل لټوي
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000223 شپږ یو یو ری بیا وایم 0000223 شپږ یو همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000223211211415
السلام علیکم زبیا هم زفر الله خوشحال ترین لپسنه خبر کوم نو پیغام شمیره ده کچاته د دو پاک معلوماتي د نالي ورور دي خو د مهرباني د مخه دي په دغه شمیره تلفون نو سره او کیه لا مرګ یا مزون پات دي مخه وای شمیره ده 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 یو صفر ک صفر یو و ات نه صفر باقی پیغام هستش کی دنشدو پیلو.
سلام علیکم احمد جان د کندهار ته خبر کوم. علی محمد او ولد شیرین چې په عمر د 14 کالو دی د هلمند ولایت د مساکلاد ولسوالۍ وسیدم کوي. په 1991 د اولی په درشتمه د خپل کور څخه نادرکه سوی دی چې څه عصبي تکلیف هم لري. نادرکه سوی دی نو که هر ورور دغه زما پیغام اوري یا دی په خپله د زما غږ اوري نو په دغه شمېرو دې زموږ سره تماس ونیسي. 0 1 0 1 1 1 بله شمېره ده
صفر او سوا پنځه دېرش یویشت او څلوېښت دغه زموږ پیغام خامخا نشر کوي چې موږ دغه پیغام ته سترګې په لارې او ټوله د خپل کور دوستان قریبان یې ورته انتظار دي. السلام علیکم.
السلام علیکم ادی رادیو ته السلام علیکم. زه کرملا د کندهار ولایت شادکوټ مزوړی مسؤلی کتاب ته دا پیغام پریږدم. ورور وروکې مکیبلانې میږي او د پنځلس کالو تقریبا درې کال به کېږي دا څلورم کال شروع دی چې هر مسلمان ورته معلومات دي. نو ماته یې پردی شمېره جنګوی صفر اویا اووه دېرش یو پنځوس نه سوه یو شپېته شمېره یو ځل بیا صفر اویا اووه دېرش یو پنځوس نه سوه یو شپېته یو لکه افغانۍ شلمي ورکول کېږي. وسلام.
السلام علیکم. زامر خان د نګرهار ولایت نن طرف تماس کې مرور موږ یو کلیوال ده د پنځش په ګورځ کې کی نظر راڅوي دا او عبدالکریم نوم ده د زلمی ورور ده زموږ باریکاو کې نظر راڅوي دا د ګورځ کې کی چې نظر راڅوي دا چې نیو ورته ورغونډه الګ ده تور غونډه الګ ده بس و پنځش ورځې کې د شپږم کلان به په کو سوالین سره تماس کې عامر خان او زه ازادي را ده خوښ لرم مجدا پیغام سب کې ضرور. والسلام علیکم.
السلام علیکم. عبد المنعم شریف حنا انجه غنی جو بیت یک تو بسوادی شب تن کلا سیدن کای ما فرد مومن نی کی ساتھ کار لکی کی ایران لوگ لالا ایت لکھو نا جڑا کا بند دی پریشان ہے نو دادی راج ظاہر کو ما پیغام نہ شرکی مارے پر راو سلامت جو ہے مومن نی کی کی پرو سوا یا نا چا تر سنگی وبس مارن پر راو
سفر سفر گری دو چلور چلور میں سوائے گئی سوائے شدت رہی قربان سوالی شنوار عبد القدیر گئے ماں پیغام نمبر نمبر سے ٹکرا رہا ہوں ماں سفر وہ سفر شپا سفر وہ سفر شپا دو گرے دو چلور آتے پاٹ چلور. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عادل نور خالد جو دبا کو سیدون کن ما سما احمد کو نام دے دے نیم کال سی جب سے جاپا دا کوڑا تکنا دار کسا ہو دے مز دے مر گیا جسمن پڑے ہت معلومات نہ لو کی دے دے خپل از ما زہ خو دے نور قربان دوستان ان والان کی جن میں مہربانی دی وچ بدا شمار دی ما تے زنگ ہو جے صفر و صفر و یو سل اتوارلس دری سو شپوز دیش مارا زل بیاو سپر و سپر و یو سل اتوارلس دری سو شپوز دیش سنزو در افغانی جایزه لیوریز ما بل داما زوری در سناولا پناما در اغم نکور تخدا یومیم کال کرد نظر کسو دی کبال ایسیل که داغ پادم فضل شمارا معلومات راکی. و سلام.
السلام علیکم. ما زجر رادیو تا داغ پیغام دیش ما یو کشنا کرو رکده در اتوار کالو دی ادری میں سکی دی شبر کرے ما دا پرا ولایت دا بکواد ور سالی سنگ دا کوالے دی ما دا ما ورو سی اچا یل دل دی یا پیرا کرے دی ما تے پد اس میرا رنگ ہوئی سے پر وہ سفر تنز سے پر سا رات دو وار سلور دے سے پر دی ای وا گات کروں سے پر وہ سفر تنز سے پر سا رات دو وار سلور دے سے پر یا سی اپ دا کرے یو لا کوانی اتا سر بن سی نی دا وسلام.
السلام علیکم. زما محمد داود یم د هلمند ولایت لشکرګاه څخه در سره په تماس کې سوال یم. زما یو خپلوان چې نظر نومیږي د نیک محمد زوی دی په ایران کې تقریبا 16 کاله مخکې نه درک شوی دی چې تر اوسه کوم درک نشته. تیر ورځ زما یو ملګری راته وویل چې همدې شخص د ازادي رادیو ته په تیر اونۍ دوره کې شو عزیزانو د پلټنې په پروګرام کې زنګ وهلی و او ویلی و چې زه په ترکیه هیواد کې زندانی یم او زما سره نور افغان زندانیان خپل هیواد ته افغانستان ته انتقال شول. دا چې ورک شوی نظر محمد خپل د هلمند ولایت مرجع اصلي اوسیدونکی دی. هیله ده چې د نظر محمد ثبت شوی شماره یا خو اعلان کړي او یا دې شمارې ته زنګ ووهي. صفر اووه څلور څلوېښت څلور اویا څلورویشت صفر اووه یو ځل بیا صفر وسلور سلویش سلور سلور سپروا.
السلام علیکم. ما زوی ورته د سګات لرم کار دی مشوره په غان لیدې خپل مې د سکار دی د دبر د کډ لوی ولې و سدوم کړي دا لرم کار دی ارسړې کې مال ما ته دی یا ارسړې د سر یبو اګلې دی ان دی والد لې دی یبو توس کړی د دې خو یا باندې دی دا غا شمیره مو ته څه پرنس دا غا الک مال ما ته لاس راکی صفر او صفر شپږ صفر دوه دوه صفر صفر دوه دری اته صفر او صفر دری او دری شپږ یو نه که ار سړي په معلومات ستا یا ار سړي پاک معلومات بدي الله مخافو مونږ ته دغه شهره باندې ځان راووي مونږ ته معلومات په لاس راکړه په مخه کښې ښه خدای دې مړ بلې وروره دغه محرم په میاشت کښې چې ورک شوی نشته نه ژوند شته هر چا ته که معلومات وي په دغو قدر کومه وروره باندې ما ته یو زنګ بیا ووایه چې هر چا که لیدلې وي شیرینۍ ورکوم صفر اووه اته شپږ څلور پنځه درې اته یو نه
مننه کوم په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. د دې خپرونې وخت هم دومره و. تر بیا مو پر خدای.